امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د کورنیو چارو وزارت په هوایي ډګرونو کې د سرحدي پولیسو په تشکیلاتو کې اصلاحات راولي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو وایي.
السلام علیکم. افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د امریکا د حکومتي چارواکو مخامخ خبرې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر لپاره مهمه ګڼي او وایي چې بهرانیان د سولې د خبرو لپاره یوازې سهولتونه برابروي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیاله دوراني وزیري د شنبې په ورځ امریکا ژغ آشنا رادیو ته په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلس او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په اړه وویل چې هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو سره مرسته وکړي افغان حکومت یې هرکلی کوي. طالبانو د جمعې په ورځ امریکا ژغ ته دا ومنله چې تېره اونۍ د دغې ډلې استازو په قطر کې د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره د لارو چارو په د موندلو په هدف مستقیمې خبرې کړې دي. د افغانستان او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ او مشهور لیکوال وای چې واشنگتن د افغانستان جنگ ته د یو سیاسي حل لارې د موندلو په کار کې جدي دي. برنارد روبن د امریکا ژغ ته ویلي چې د سولې د خبرو لپاره افغان حکومت او طالبان دواړه مشروع او غیر مشروع درزونه لري. په دې اړه بشپړه مرکه ته خبرونه ورسته اوریدل سي. د کالیفورنیا په شمال کې په ځنګلونو کې لوی اور لګیدلی چې له اطفایې دوه کارکوونکي هم مړ کړي او ولس نور کسان لا درک دي. د غور سلګونه کورونه تبا کړي او زرګونه خلک یې د خپلو کورونو پرېښولو ته مجبوره کړي دي. د دغې سیمې یوې اوسیدونکي د رایټرز خبري اژانس ته داسې وویل. ما مخکې داسې فکر نه کوه چې زما کور زما دپاره څه معنا درلوده. د ریډینګ او شایسته په سیمو کې 38,000 کسانو ته امر سوی دی چې خپل کورونه پرېږدي. چارواکو خبرداری ورکړی چې نور خلکو ته هم امر ورکول کېدای سي چې د خپلو کورونو څخه ووزي. امنیتي چارواکو له هم د دې هڅه کوي چې ولس لا درک سوي کسان پیدا کړي، خو ویلي دي چې دا شمیر پورته اوکښته کېږي ځکه چې ځینې کسان موندل سوي او نور له درک کېدو رپورټونه ورکړل سوي دي. د پاکستان یو شمیر لوی ګوندونو مشرانو په ملک کې د جولای پر 15 نیټه تر سره سوي عام انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او د احتجاجي تحریک چلولو اعلان یې کړی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر سردار محمد رضا خان په ټاکنو کې د درغلیو تورونه ردوي او ټاکنې رڼې او شفافې بولي. د تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې لږ تر لږه 144 ګټلي او په دوهم نمبر د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چې 48 سیټونه ترلاسه کړې دي. د تحریک انصاف ګوند اوس د دې نوي حکومت جوړولو کار پیل کړی دی. خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
عمران خان چې احتمال لري د پاکستان نوی صدر اعظم وي، د یک شنبې په ورځ لږ تر لږه د یوه واړه ګوند او د مستقلو سیاست مدارانو سره د ائتلاف خبرې پیل کړي دي. دا خبره د عمران خان نطاق د انتخاباتو د پوره نتایجو د اعلان څخه وروسته کړې ده، خو رقیبانو یې ویلي دي چې دا نتیجې سمې نه دي. د عمران خان ګوند 16.8 میلیونه رایې چې د توقع څخه هم ډېرې زیاتې دي ګټلي دي. د پخواني صدر اعظم بندي نواز شریف ګوند 12.9 میلیونه رایې وړې دي او دوهم نمبر راغلی دی، خو په 202 کسیز ملي پارلمان کې د 1,146 ګټل کافي نه دي چې عمران خان دې پرته له ائتلاف څخه په یوازې سر حکومت جوړ کړي او دواړه لوی ګوندونه یې فاسد بللي او رد کړي دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
هسپانیا وایي چې په تیرو دوو ورځو کې 1,250 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندر څخه ژغورلي دي. د اسپانیا سمندري ساتونکو ویل دي چې دا کډوال په وړو کښتیو کې سپاره وو. په همدې حال کې د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د کډوالو موجوده ستونزې ویني او په خبره یې دا د اروپایي ټولنې ستونزه ده چې یوه اروپایي هلته اړتیا لري. نوموړي وویل چې دا وخت دی چې د کډوالو لپاره د اندونوسیا په بندر کې د یو مرکز په جوړولو کار کوي. د رویټرز خبري اژانس ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ګواښونو په وړاندې د خلیج د عربي هیوادونو سره همکاري کوي چې د شمالي اټلانټیک تړون یا ناټو په څیر عربي ناټو جوړ کړي. رویټرز د امریکایي مقاماتو له خولې ویلي چې سپینه ماڼۍ غواړي د دې هیوادونو ترمنځ د میزایلو دفاع سیستم، پوځي تمرینونه، تراګري ضد او نور مسایلو لکه د سیمه ییزو اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکو په برخه کې ژور همکاري رامنځته شي. دغه پلان د چې د سپینه ماڼۍ مقاماتو د منځني ختیځ کارپوهانو د سنی مسلمانانو متحدینو عربي ناټو بللې د ویلي کېدای سي د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ کړکیش نور هم زیات کړي. او په سرګونو سوریایي مهاجر د شنبې په ورځ په بسونو کې له لبنان څخه هیواد ته ستانه سوي دي، خو ملګري ملتونه ویلي چې تر اوسه په سوریې کې د مهاجرونو د بیرته ستنېدو لپاره شرایط سم نه دي برابر سوي. د راپورټونو له مخې د سوریې مهاجر هیواد ته ستنېږي او په هغو سیمو کې میشتېږي چې جګړې پکښې پای ته رسېدلې دي. دا خبرونه چې تاسو د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ ویلي چې واشنگټن د افغانستان جنگ ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په لار کې جدي دی. برنت روبن د امریکا جغ د پښتو څانګې د مسؤلي شایستې سعادت لامې سره په مرکه کې ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان حکومت او طالبان دواړه مشروع او غیر مشروع دری زونه لري. پامکړی مرکته.
My first question, The Wall Street Journal responded report ورکړی چې د امریکا د بهرنی شورای د وزارت ماموري الیس ویلز د طالبانو له یو هیئت سره په قطر کې لیدلی. دغه نوې پیښې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره څومره نوې هیلې رامنځته کوي؟
دا د سیاسي حل په اړه د امریکا جدیتوب څرګندوي چې زیاتره خلکو په ځانګړي ډول طالبانو یې په اړه شک درلود. خورا مهمه خبره دا نه ده چې له افغان حکومت سره د خبرو کولو لپاره باید طالبانو ته قناعت ورکړل شي. ستونزه دا ده چې افغان حکومت د ځینو هغو موضوعاتو په اړه پرېکړه نشي کولی چې د طالبانو لپاره مهم دي، لکه د طالبانو پر خلاف د بندیزونو لری کول او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شتون په اړه پریکړه کول. نو هغوی غواړي چې لومړی له امریکا سره خبرې وکړي. دا مشروع دلایل دي خو ځینې نامشروع دي. د بېلګې په توګه هغوی غواړي افغان حکومت یوازې د امریکا د ګوډاګي په څیر انځور کړي، خو دا واقعیت نه دی. لکه څرنګه چې دا واقعیت نه دی چې طالبان یوازې د پاکستان ګوډاګیان دي. هر یو پر خپل ملاتړو اتکا لري خو یو څه خپلواکي لري. لا د وخت ده چې په دې اړه خبرې وشي.
عمران خان
ویلي چې له امریکا سره به په افغانستان کې د سولې په اړه کار وکړي او افغان کډوالو ته به دا زمینه برابره کړي چې پرته له ویزې له پولې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي. آیا د دې امکان شته؟
Well, when Asif Ali Zardari became a president as a candidate of the Pakistan People's Party, he said that
کله چې آصف علي زرداری جمهور رئیس شو نو هغه اعلان وکړ چې هند پاکستان ته خطر نه پیښوي. خو ډېر زر په ممبئی کې تروریستي برید وشو او هغه دې ته اړ شو چې په پالیسۍ کې بدلون راولي. نواز شریف هڅه وکړه چې له هند سره سوله او له افغانستان سره همکاري وکړي. نو تاسو ولیدل چې له هغه سره څه وشول. د خپلو پخوانیو خبرو برعکس عمران خان د هغوی په څیر خبرې کوي، خو زه فکر نه کوم چې هغه به له هغوی څخه زیاته اغیزه ولري. دا امکان لري خو د هغه څه امکان نشته چې عمران خان یې وایي. دا هغه وخت امکان لري چې د پوځ په ذهنیت کې بدون راشي. ښایي عمران خان فکر وکړي چې هغه به د کرکټ د ټیم د کپتان په څیر د پاکستان صدر اعظم وي چې هر غړي ته امر وکړي هغه به اومني. خدا کار داسې نه کیږي.
آیا ایران د طالبانو ملاتړ کوي؟ ستاسو نظر څه دی؟
ایران او روسیه، neither ایران nor روسیه wants the Taliban to win the war and take over the
ایران او روسیه دواړه نه غواړي چې طالبان جګړه وکړي، خو هغه په افغانستان کې د امریکا دایمي اډې هم نه غواړي. هغه پوهیږي چې امریکا به ولاړ شي او طالبان به بیا هم موجود وي. هغه نه غواړي چې پاکستان ولې باید یواز نه هواد وی چې له طالبانو سره اړیکی ولري نو له طالبانو سره یو څه ملګرتیا جوړوي په ورسته کې د جوزجان ولایت دا درزه په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه شوې وه چې د رپورټونو له مخې روسیې له طالبانو سره مرسته کړې وه.
تاسو په وروستیو کې له افغانستان څخه راستون شوي یاست. تاسو د هلمند د ولسي پاڅون له غړو سره لیدلي. خلک د ولسمشر غني هڅو ته څومره هیله من ښکاري په داسې حال کې چې ګلبدین حکمتیار او دوستم هیواد ته ستنې شوي دي. کړکیچونه او ستونزې په هواریدو دي یا زیاتېدو؟
Well, as you know, and I don't mean this as a criticism,
زه د افغانستان په حکومت نیوکه نه کوم. خو د افغانستان خلک پر هیڅ سیاستوال یا حکومت زیات باور نه لري. قومي کړکیچونه لا زیات شوي دي. زه نه پوهیږم چې د دوستم ستنیدل به د دغه ستونزې په اورولو کې مرسته وکړي، خو خلک غواړي چې په خپل عمل وکړي، چې د هلمند سولې غورځنګ یو مثال دی. زه هیله لرم چې دغه غورځنګ به په ټول هیواد کې ځواکمن شي او پر طالبانو او حکومت به اغیزه وکړي.
هاو اباوت دی ټنشن بټوین
د جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنز اړیکه څنګه احساسوي؟ آیا دا یو جدي کړکیچ دی یا د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو چمتووالی؟
ویل آی ډونټ هاف انی وې ټو جج وات دیر پرسونل ریلیشنشپ مایټ بی لایک اند
زه د هغوی شخصي روابطو په اړه قضاوت نشم کولای. هغوی متفاوت شخصیتونه لري، خو دا څرګنده ده چې د اجرائیه رئیس کسان احساس کوي چې هغوی له پامه غورځول شوي، او د جمهور رئیس کسان وایي چې د اجرائیه رئیس کسان جدي کار نه کوي بلکې مقرره غواړي. کله چې تاسو یو پښتون ولسمشر لري او په سیاسي لحاظ یو تاجک اجرائیه رئیس لري، نو د دواړو قومونو ترمنځ تمې رامنځته کیږي چې له امله یې قومي کړکیچ زیات شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم نړیوال رپورت. د مصر یوې محکمې د 15 اویا تنو موضوع چې د اعدام سزا ورباندې راختلې ده د هیواد لوړ رتبه مذهبي مشر یا مفتي ته راجع کړې ده چې کره کتنه ورباندې وکړي. خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا راپورټ را لېږلې دی.
محمد ابراهیم البلتاجي وعصام الدین محمد حسین العریان ووجدي عبد الحمید
عربي مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی. د مصر یو محکمې د هیواد له مفتي نه غوښتي دي د هغو 15 کسانو د اعدام په سزا باندې کره کتنه وکړي چې په 2013 کال کې د اخوان المسلمین د ناستې په اعتصاب کې داخلو چې د قاهرې په شمال کې ربا اداویا د جومات نه بهارې کمپ وهلی و. د مصر په وزارو وروسته له هغې د ناستې په احتجاج باندې حمله وکړه چې دوی نه غوښتل له دغه کیمپ نه ولاړ شي. د رسمي رپورټونو له مخې په دغه حمله کې تقریبا 200 تنه وژل شوي وو. دا سمدستی نه ده معلومه چې دا قضیه ولې مفتي ته راجع شوې ده، که څه هم چې ځینې څارونکي پیشنهادوي دا د حکومت د 15 کلیزې سره ارتباط لري چې د اخوان المسلمین د ناستې اعتصاب باطلوي. برسیره پر نورو کسانو چې د اعدام سزا ورباندې خېژول شوې ده د جمال اسلامي تحریک د طارق الظلمور او د اسام المجید سره یو ځای د اخوان المسلمین په دوه مشهورو مشرانو محمد بلتقي او اسام ال ایرین باندې د اعدام سزا خېژول شوې ده. په 43 تنو باندې په غیب کې د اعدام سزا خېژول شوې ده. د دې معنا دا ده چې دوی ونیول شي یا په خپله خوښه مصر ته راستانه شي نو باید له سره محاکمه شي. هلال خشن چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ده امریکا غږ ته وویل دا فکر نه کوي هغه کسان به اعدام شي چې د اعدام سزا ورباندې خېژول شوي ده. د دغې سزا په باره کې جنجال دی چې د دوی په خلاف خېژول شوي ده. هلال خشن وای
These are political executions. I don't think they will be carried out. The only cases where executions were carried out were direct attacks on the military that resulted in...
دغه سیاسي دامونه دي. ازه فکر نه کوم چې دوی به سرته ورسول شي. په یوازنیو قضایاو کې اعدامونه سرته رسیدلي وو چې په پوځ باندې د حملو په نتیجه کې پوځیان وژل شوي وو. په 2013 کال کې د رابع عاده اویا د جماعت مخې ته د ناست اعتصاب یوه جنجالي موضوع ده او څوک په نړۍ او نه په مصر کې دغه سزاګانې جدي ګڼي. خشن وایي ښایي چې د مصر حکومت د اخوان المسلمین سره د روابطو د عادي کولو کوشش وکړي مګر په خپلو شرایطو سره. د څرګنده کړه د مصر جمهور رئیس عبدالفتح السیسی چې د مارچ په میاشت کې د دوهم ځل لپاره د څلور کلنې دورې لپاره انتخاب شو غواړي د ده سلف محمد مرسی د ده حکومت په رسمیت وپیژني ځکه چې دا به د ده د رژیم وروستی او رسمي پیژندل وي. لیکن خشن شکل لري چې اخوان المسلمین به دا رنګه امتیاز ومني. د اخوان المسلمین په خوانی سیاستمدار عمر داراک د شنبه په ورځ په ټویټ کې ادعا وکړه د السیسی حکومت د امریکا د نظامي مرستو په ازادولو باندې غور کوي چې مصر ته د اعدامونو لپاره یوه رڼا ده او د امریکا د ادارې په لاس به د دغو بېګناه قربانیانو وینوي. د ټرمپ ادارې په دې هفته کې مصر ته د 195 میلیون ډالرو په نظامي مرسته باندې لګیدلي بندیزونه لرې کړل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په نیکاراګوا کې سیاسي بحران پای ته نه دی رسېدلی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د حکومت پر مخالفینو باندې د جمهور رئیس دانیل اورتیګا د حکومت د ظلم او تیری غندنه کړې او د وخت څخه مخکې د انتخاباتو د راولولو ژغې کړې دي. د امریکا ژغ د خبریالی کریستینا کایسیدو سمیت د رپورټ خلاصه از موږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
نیکاراګوا چې د لاتین امریکا یو ډېر بېوزله او نسمن هیواد دی، دا وخت په ملي کچا د خپل معاصر تاریخ په اوږدو کې په یو سخت سیاسي بحران کې ګیر پاتې دی. د امریکا د خارجه وزارت د یو تازه رپورټ پر اساس د جمهور رئیس دانیل اورتیګا په ضد د ولسي مظاهرو په دوران کې د حکومتي قواوو په ډزو او د خونړیو نښتو په نتیجه کې له 350 نه زیات خلک وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ویلی دی چې اورتیګا د خپل ولس د ټکولو او ځپلو لپاره په قصدي توګه د تشدد او ظلم نه کار اخلي. مایک پینس په نیکاراګوا کې له وخت نه مخکې د جمهوري ریاست انتخاباتو د رابلولو غوښتنه کړې، خو جمهور رئیس اورتیګا چې پخوانی مارکسیس ګوریلا دی دغه غوښتنه رد کړې او حکومتي قواو لخوا پر مظاهره چیانو باندې د ظلم او تیری رپورټونه محض د مخالفانو پروپاګند بللی دی.
In Nicaragua, the government of Daniel Ortega is virtually waging war on the Catholic Church. For months, Nicaragua's bishops have sought to broker a national
front. The Marestal Mike Pence said that Ortega, the siyasi mukhalifan utar sang was the kalisagan la mashran kuni wolo takawlo shuru kare. In Nicaragua ke Daniel Ortega hukumat pakarat hoga the Catholic firqe de kalisagan sara pa jang akhta de. Hal da che lati rusu mashtuna hawai koshish kaw che pa milli kacha da tafahum la para la rakh سشی او د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ روغه جوړوي شي. حکومت د ديموکراتيکي غورځنګ د ټکولو پالیسي خوره کړي او د وسلوالو او باشانو په وسیله د دندو وسلو پیشقوزو او تبرګونو په استفاده پر کلیساګانو حمله کړي او د کلیسا شتمنۍ او دارایي چور او تلا کړي. حکومتي ملیشو په مناګوا کې د جسټس اف ډیواین مرسی په نوم د کاتولیک فرقې د مبلغینو پر یوې کلیسا باندې هغه وخت حمله وکړه چې 14 مظاهره چیانو پکې پناه واخیسته. دغه کلیسا ستر راهب فادر راول رموز په لاتینه ژبه امریکا غږ ته وویل:
فینال پوهه سالیرون دوه مورتوس.
Two died from gunshots to their head. That hurt me very much.
Does he appear to be one of them before he died? دوه کسان یې په سرونو ووهل چې بیا وروسته د خپلو زخمونو په وجه دواړه مړه شو. زه یې په خپل هم ډېر بد ووهلم. د ورتیګا د راپرځولو لپاره مخالفانو سږ کال په اپریل کې وروسته له هغې مظاهرې پیل کړې چې حکومت د دولتي منصوبینو د تقاعد قانون بدل کړ او د تقاعدیانو امتیازات یې کم کړل. څه موده مخکې د امریکا کانګرس د جمهور رئیس ورتیګا په خلاف یوه پریکړه منظور کړې وه او د سیاسي مخالفانو په خلاف یې د هغه د پالیسۍ غندنه کړې وه. ورتیګا په دې اړه
وویل کلارامنته کومو استو کانګرسیستاس کومو استو سناتورس
We see these congressmen
and how these senators clearly put their foot in Cuba and Venezuela. Congress غړي کیوبا وینزویلا او نیکاراګوا ته په کوم سترګوري او څو غړي ورتيګا د امریکا د جمهور رئیس تورونه عادت کړی دي. خو د امریکا د جمهور رئیس مرستيال هغه په غوږ وهلې او خبرداري ورکړې چې په خبرو دې څوک نه غوليږي او خلک یو واقعي بدلون غواړي.
کاغواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ډانلډ ټرمپ د قانوني مهاجرت پلانونو په کانګرس کې پوره رایه لاسته رانوړې نو ناکام سول. د امریکایي اتباعو د کورنۍ غړي د قانوني ویزې لاسته د راوړلو کوششونو ته دوام ورکوي او پښتنه دا ده چې د قانون بدلون به د ډیرو مهاجرو اندېښنې کمې کړي کنه. د امریکا خبريال رامون ټیلر په دې باره کې له نیویارک څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
رول یانګ او ژانګ او شان شهانګ دواړه متقاعد او عمرونه د یو کال په شاوخوا کې دي. د هفتې په هر رساتۍ کې په نیویارک کې د چینایي ټولنې مرکز ته ورتلل. د دوی ماشومان اوس په مالي لحاظ مستقل دي او دواړه دا مني چې د فاميلي مهاجرت د ویزې له لارې امریکا ته راغلي دي. دا تشتو کالو نو وروستی ژون ډیر ښه دی. رسمي وظیفه یې نه لرله او په مالي لحاظ مشر رور ورسره مرسته کوله. د ویزې لاسته په راوړلو کې پانګه اچونه وکړله چې نه کاله وخت یې ونیو. شان شاه هانګ وای
جرنی فور اور هول فیملی اټ کاست اس اوور 10000 چاینیز یوان In the early 1990s
da koranai da chaluro gulo la para pa da ga safar la zar chinai yan wala gedal da 1990 pa la siza ki pa chin ki la zar yana 2000 dollar kedal che da kama andaza na wa hang da la so kalo la para da kalo pa fabrika ki kar ka wo pa da se hal ki che jang pa restaurant ki de ta warta satuna kar ka wo دوی درې ماشومان په هونتون ته واستول، مګر د دوی خوب لیدو ته تاوان ورسېد چې د کورنۍ مهاجرت د ویزې له لارې لیده. د دې علت دا ده د ټرمپ اداره د هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې د کم مهارت مهاجر کارګرو په ځای لایق مهاجر استخدام کړي چې په کار باندې تمرکز کوي. د نوي سیستم پلویان دلیل راوړي چې دا به د امریکایي کارګرو تنخواګانې زیاتې کړي. د چنائی ټولنې د مرکز مشر جسټین یو وای دا غلط دلیل دی.
The problem now of American immigration system is not legal immigrant. It's not a family based.
د امریکا د مهاجرت په سیستم کې ستونزه قانوني مهاجرت نه ده. دا د کورنۍ په اساس مهاجرت ستونزه نه ده او دا د لیاقت لمخې مهاجرت ستونزه نه ده. د امریکا د مهاجرت ستونزه زمونږ د سرحد نه کنټرولول دي او موږ ګڼ شمېر غیر قانوني مهاجرو سره مخامخ یو او نه پوهیږو چې څنګه چل چلند ورسره وکړو. په چینایي ټولنه کې چې په خارج کې دیره وي دا احساس عام دی چې ټولنیزو پروګرامونو ته غیر قانوني مهاجر تاوان رسوي او ځینې قانوني مهاجر له دغه سیستم نه غلطه ګټه اخلي. شان شین هانګ بیا وایي
99% small businesses. These people came here didn't take away any job. If anything, they hire help.
موږ تر هغه پورې کار کاوه تر څو چې دواړه تقاوت شلو. ځکه نو که څوک امریکا ته په دې شان راځي دا درسته ده، مګر ځینې راځي او سمدستي ټولنیزو خدمتونو ته ډډه اچوي. لیکن غیر قانونی مهاجر د ټولنیزو خدمتونو نه مستحق کیږي او قانونی مهاجر تر 15 کالو پورې انتظار وباسي تر څو چې د فدرالي امتیازاتو لپاره مستحق کیږي. ولنګټن چن چې په چاینا ټاون کې د یو پرمختیایي محلي شرکت مشر دی وای ټګي کول ډیر کم دی.
I'm 99% small businesses. These people came here didn't take away any job.
زه د نه 90% وړو کاروبارانو نه یم. دغه کسان چې دلته راځي له چا نه کار نه اخلي او دوی مرسته کوونکي استخداموي. دوی خپل ماشومان په پوهنتون ته استوي، پوره زیار وباسي. دوی داسې کارونه کوي چې نور خلک یې نه کوي او دوی بخشش نه غواړي. د نیکولاس لوی نیکه 60 کاله پخوا د کورنۍ مهاجرت د ویزې له لارې غوښتل شوی و. څه چې د راتلونکي نسل په باره کې وایم، هغه دا دی کله چې ماشومان پوښتنه کوي زما نیکه چیرې دی، تاسې پوهیږئ زما مطلب څه دی، یا زما تره چیرې دی. ولې دوی کورنۍ نه لري مګر هر څوک لوی کورنۍ لري. لوی دلیل راوړي، د امریکا خوب لیدل باید یوازې د مالي کامیابۍ پورې تړلی نه وي، مګر د دې پورې تړلی دي چې څه لري، په هغې څومره قانع یي، او په دې کې هغه خلک هم راځي چې مینه ورسره لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په شمال او جنوب کې وحشتناک اورونو په سلګونو کورونه سوځولې دي او په زرګونو خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو څخه ووځي. د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
دغه وحشتناک اورونو د شمالي کالیفورنیا د ریډینګ په خار کې 1500 کورونه سوځولې دي. دوه کسان پکې مړه شوي او 15000 نورې ودانۍ او کورونه چې په لاره کې پراته دي د سوځېدو له خطر سره مخامخ دي. دا ښار چې 90000 نفوس لري په لسګونو زره خلک له خپلو کورونو نه تیښې ته اړ شوي دي او 1000 هکتار شنه ځمکه ایره شوې ده. معمولا د کال په دې موسم کې په زرګونو سیلانیان د تفریح او ساتیرۍ لپاره د یو سمارټ ملي پارتا چې د ریډینګ په گاونډي ښار فرګوسن کې واقع ده مخه کوي. خو په فرګوسن کې د اور د لګېدو له امله دغه پارک د جولای د 15 نیټې راهیسې تړل شوی دی. د کالیفورنیا ایالت د اطفایي او اور وژنې د ریاست مسؤلین وایي چې په شمالي کالیفورنیا کې د کار په نوم اور چې تند باندې د لمبو په خپرولو کې سره مرسته کوله دومره قوي و چې غټې غټې ځنګلي ونې له بیخه وسوځولې او تنې په لرې پرتو کورونو کې وغورځولې. دا د کالیفورنیا ایالت د اورونو د ځنګلونو د خوندي ساتلو د ریاست د وایان چاتکار لګ دی چې د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته تازه معلومات ورکول. 200 کیلومتر لري په جنوبي کالیفورنیا کې د کرانسټن تباه کوونکي اور چې ګمان کیږي قصدن چاچولی 2000 خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه وتښتي او په نور ځایونو کې پناه واخلي. چارواکو دغه اور د لګېدو په شک باندې یو کس نیولی دی او ایالتي ګورنر جیری براون د جمعې په ورځ د شمالي او جنوبي کالیفورنیا په مصیبت ځپلو ښارونو کې بیړنی حالت اعلان کړ. فدرالي حکومت ته د عاجلو مرستو خواست وکړ. براون ویلي دي چې مرکزي حکومت باید له کالیفورنیا سره مرسته وکړي چې دا غټ آفت مخه ونیسي. ایالتي چارواکو ته امر کړی چې د فدرالي حکومت د اور وژنې له ملي مرکز NIFC سره یو ځای کار وکړي. د کالیفورنیا والی ویل چې د 2013 میلادي کال ځنګلي اورونه د 13 لسیزو په دوران کې تر ټولو زیات وحشتناک او تباه کوونکي ثابت شو چې د جمعې د سهاره پورې برابر 1,12,240 هکتار شنه ځمکه له یورو سره برابره کړې وه. د کالیفورنیا د پوهنتون د طبي آفتونو او د ځنګلي اورونو د مطالعاتو د مرکز استاز ایلیویل امریکا اکثر په مرکه کې ویل چې په کالیفورنیا کې ځکه اورونه ډیر لګیږي چې په هوډي کې معمولا هوا وچه او ګرمي او بارانونه کم کیږي. کوم اقلیمی شرایط چې د اور د لګېدو لپاره ضروري دي له وخت نه مخکې وس عیارېږي او د خپلې مودې نه تر زیاته وخته پورې دوام کوي. ګورو چې د اوړي د موسم نه په غیر په نورو موسمونو کې ډېرې کمې داسې پېښې کیږي. د ځنګلي اورونو د څېړنو لپاره د امریکا د فدرالي حکومت ادارې د ارقامو له مخې په ټول امریکا کې دا وخت 80 اورونه لګېدلې دي چې یوازې 15 په کالیفورنیا کې دي. نن د شنبه پورس او هم د جمعه پورس په کالیفورنیا کې سخته ګرمي و. د تودوخه درجه تقریبا له 15 سانتیګراد نه لوړه و او ګرم هوا د ور د لمبو په خپرېدو کې مرسته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.